دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ماښام په ټویټر کې ولیکل چې د روان میلادي کال تر پایه پورې باید ټول امریکایي عسکر له افغانستان نه راوځي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي چې له افغانستان نه د عسکرو د راوستلو د پروسې د عملي کولو دنده په غاړه لري چوپه خوله دي او په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د امریکا غږ د پینټاګان د چارو خبریاله کارلا باب په خپل رپورټ کې وایي چې د عسکرو د راوستلو لپاره د ښاغلي ټرمپ لخوا اعلان شوې نیټه لنډه ده او له همدې امله د امریکا پوځي قوماندانان او د نظامي چارو کارپوهان په دومره لنډه موده کې د عسکرو د راوستلو د عواقبو په اړه اندېښمن دي. په دوحه کې د لاسلیک شوې توافق نامې له مخې توقع کې دا چې ټول امریکایي عسکر به له افغانستان نه د 2020 میلادي کال د مې د میاشتې پورې راوځي. لبلې خوا د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي دي چې له افغانستان نه به د دغه نظامي تړون د عسکرو راوستل د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د ګډې مشورې پر اساس سرته رسیږي او د شرایطو پورې اړه لري. یانس سټولټنبرګ د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت سره د ناټو د ژمنو عملي کول خورا زیات اهمیت لري. د ناټو د سرمنشي په وینا خارجي عسکر به په یو مناسب وخت کې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې دننه له افغانستان نه راوځي. نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل. ناټو دا وخت په افغانستان کې 2000 عسکر لري. د هلمند په ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په تازه نښتو کې دواړو خواو ته مرشوب له اوښتي ده. د جګړې په وجه د قندهار هلمند لوی لاره بېګاش په د شپږو ساعتونو لپاره تړلې وه. د هلمند والی وان عمر زواک نن د جمعې په ورځ د تلپاته لسم امریکا غږ ته وویل چې طالبانو تیر ماښام د ګرشک د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د حکومتي ځواکونو په پوستو باندې حمله وکړې. د خپل واک په وینا درې تنه عسکر د ماین په چاودنه کې وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې طالبانو د ګرشک نه علاوه د نادالی او مارجی په ولسوالیو کې هم پر حکومتي پوستو باندې بریدونه وکړل. پښیمه کې زمون خبريال عزیز الله پوپل خپل ریپورت کې واشر طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ پر لپسې جګړو لامل د قندهار هلمند لوی لاره چې 7 کیلومتر اوږده ده نام نشوې ده او د مسافرونو تګ راتګ ستونزمن شوې ده. ګڼ شمېر پلونه او پلچکونه هم ړنګ شوې دي. طالبان لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. لبل خوا د قندوز ولایت د علي آباد په ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې د حکومت د امنیتي ځواکونو اته تن عسکر وژل شوي دي. دغه حمله د پنځشنبه په شپه ناوخته وشوه. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د قواو قومندان جنرال سکاټ میلر د پنځشنبه په ورځ د تلې امیزان په ولسمه په راولپنډه کې د پاکستان د پوځ ولید رئیس جنرال قمر جاوید بجوا سره د ملاقات په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د کوششونو د بریالیتوب لپاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د جنرال بجوا د ملاتړ مننه وکړه. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره شوې چې نن د جمعې په ورځ د تلې په اتلسمه خپره شوې راغلي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه وکړه چې مخامخ بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو تاریخي موقع ده. باید چې ځای نشي او پخوانۍ اشتباهګانې باید هم تکرار نشي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ریپورت له مخې په دې هفته کې په هرات کې د کورونا د کوینوس او بای ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او د تیرو شپږو ورځو په موده کې په دغه ولایت کې 238 تازه پیښې ثبت شوې دي. روغتیایي چارواکي په دغه ولایت کې د دې موزي ناروغۍ د دویمې څپې د خپرېدو له امله اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په دې اوبایي ناروغۍ باندې د افغانستان په شمول د نړۍ په 138 هېوادونو او خودمختارو سیمو کې د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 45,452,303 ته لوړ شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت خپل 15 کلن پراختیايي پروګرام تیار کړی دی او په ژینیو کې به د بسپنه کوونکو هیوادونو په نړیوال کانفرنس کې وړاندې کړي. د جمهور رئیس اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر وایان صدیق صدیقي نن د جمعې په ورځ د تلې امیزان په 13مه په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ژورنالیستانو ته وویل چې په دې 15 کلن پراختیايي پلان کې د اقتصادي پلوه پر ځان باندې اتکا، د دولتي ادارو پیاوړي کول، سوله، سوداګري او مارکیټینګ اساسي برخې دي. ټاکل شوی ده چې دا نړیوال کانفرنس د نومبر په 3مه پیل شي او د 15مې نیټې پورې به دوام کوي. د افغانستان د حکومت د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هند ته د خپل 5 ورځنی سفر په وروستۍ ورځ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره ملاقات وکړ. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. امریکایي چارواکو په 13 ایراني بانکونو باندې بندیزونه لګولي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د پنځشنبه په ماښام اعلان وکړ چې دا 13 بانکونه د امریکا له مخکنیو بندیزونه بچي وو او د دې بندیزونو په وجه به د ایران حکومت نشي کولای چې د خپل اټومي پروګرام د پراختیا او پرمختګ لپاره پیسې پیدا کړي. په داسې حال کې چې ترکیه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ ناګورنو کاراباخ په غرنۍ سیمه کې په جنگ کې د آذربایجان سره ولاړه ده. په استانبول کې د امریکا خبریال ډوریان جونز په خپل رپورت کې وایي چې په ترکیه باندې نړیوال فشار زیات شوی دی او په دغه جګړه کې د رول په اړه یو لړ پوښتنې راپورته شوې دي، خو ترکیه له خپل دریځ نه تیریږي او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د غیر مشروط اوربند غوښتنه رد کړې ده او په عین وخت کې آذربایجان سره خپل نظامی مرستې هم زیاتې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې په ګډه په ناګورنو کاراباخ کې د غیر مشروط اوربند غوښتنه کړې وه. له بلې خوا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خبرداری ورکړی دی که د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روان جنگ دوام وکړي ممکن چې لمنې پراخه شي، یو غټ جنگ ونښلي او سیمه ییز طاقتونه پکې ورګډ شي. د ناګورنو کاراباخ په غرنۍ سیمه کې د 13 ورځو جنگ په نتیجه کې دواړو خواو ته په سلګونو ملکیان او عسکر وژل شوي دي. ایران له آذربایجان او ارمنستان دواړو سره ګډ سرحد لري. دواړه په یوه زمانه کې د فارس د امپراتورۍ برخه وه او فکر کېږي چې ایران د ارمنستان ملاتړ کوي. او په دوحه کې د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیئت غړي میرمن فوزیا کوفي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټلو لپاره ځان کاندید کړو جایزې ونه ګټله. د نوبل د سولې د جایزې کمیټې دغه جایزه د خوراک نړیوال سازمان WFP ته ورکړې ده. وایي چې د ملګرو ملتونو دغه نړیوال سازمان په نړیواله کچه د لوږې او فقر په کمولو کې مهم رول لوبولی دی. پاک اوبو د برابرولو لپاره د متحده ایالاتو ادارې وایي چې د ځنګلي اورونو د لګېدو او د اقلیم د بدلون په وجه د میلیونونو خلکو لپاره د اوبو طبیعي زیرمې د نابودۍ د خطر سره مخامخ شوي دي. د امریکا غږ د یو تازه رپورټ له مخې ممکن چې د روان میلادي کال تر پایه پورې د امریکا په متحده ایالاتو کې په میلیونونو کرایه کښان چې د کورونا د کورنونس اوبا د خپرېدو له امله بېروزګاره شوي دي او مخکې په حکومتي مرستو باندې اتکا کوله کورونو او اپارتمانونو مالکانې په زور وباسي. د رپورټ له مخې په متحده ایالاتو کې شاوخوا 40 میلیونه خلک په کرایه کورونو کې اوسیږي او په متحده ایالاتو کې اوس د هغو تاریخي مجسمو د سرنوشت په اړه بحثونه پیل شوي دي چې د ځینو تاریخي شخصیتونو د درناوي په خاطر جوړې شوې وي. په دې جمله کې ځینې هغه شخصیتونه هم شامل دي چې د امریکا په جوړولو کې مهم رول لوبولی او یو شمېر خلک ورته د خپلو ملي اتلانو په نظر ګوري، خو ځینې نور امریکایان ورته په درنه سترګه نه ګوري او وایي چې دغه کسانو په امریکا کې د غلامۍ په رایجولو او د استعمار په راوستلو کې رول لوبولی. د امریکا غا خبریال مایک اول سلووان په خپل یو اوږد رپورټ کې وایي په دې اړه بحثونه کیږي چې دغه مجسمو سره باید څه وشي. ځینې خلک د خپل کلتوري میراث یو برخه ګڼي، خو یو شمېر نور امریکایان په دې باور دي چې دا مجسمې د دغو کسانو د ظلم او استبداد نښې او سمبولونه دي، باید چې ړنګ شي. دا بحثونه په داسې حال کې پیل شوي دي چې د دوشنبه په ورځ په امریکا کې د کرستافر کولمبس ورځ لمانځل کیږي. په ټول امریکا کې رخصتي ده. ویل کیږي چې کرستافر کولمبس لومړنی اروپایي و چې د شمالي امریکا په خاوره باندې قدم ایښی و.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. وروسته له هغه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټ کې وویل په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه باید د روان میلادي کال تر پایه ته رسېدو مخکې یو وخت ستانسي دفاعي چارواکي چې د پلان د عملي کولو مسؤلیت لري په دې اړه چپ پاتې دي. د ټرمپ نوی مهالویش د هغه ضرب العجل په پرتله چې 2 ساعته مخکې د حکومت لخوا ایښودل شوی و ډېر ژر دی. نظامي کارپوهان د دې اقدام د تفاوتونو په اړه اندېښنه څرګندوي. نور تفصیل په راپورټ کې مو لري.
ورستل هغه چې ولسمشر ترامپ له افغانستان څخه د سرتې دو ایستلو په اړه ټویټ وکړ او غنی پښتني راولاړ کړي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ هیڅ پښتن ته ځواب ورنه کړ او له خبرلارن وغوښتل چې په دې اړه لسپینې ماڼۍ سره اړیکه ونیسي. تر دې اعلان څو ساعت وروسته د ترامپ د ملي امنیت سلاکار وویل چې په افغانستان کې به د 2021 کال تر لومړیو پورې د سرتیرو شمیر له 15,000 څخه 2,500 ته راټیټ کړي. ترامپ په ټویټ کې وویل امریکا باید کم شمیر زړور نارینه او ښځینه سرتیري چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کرسمس پورې کور ته ستانه شي. یو پوځي چارواکی د نوم نه اخیستو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د ولسمشر ترامپ لومړنۍ کلمه ده چې د کال تر پای ته رسیدو مخکې د سرتیرو د ایستلو په اړه وکړه، خو پوځي کارپوهان په دې اړه بیل نظر لري. د دیموکراسۍ لپاره د دفاع بنسټ غړی برادلی بومن وایي
ولی موږ باید سرتیری وباسو؟ تاسو پوهیږئ موږ له غزای نه 2-3-4 زره سرتیری باسو چې پکې د بل هر ځای څخه زیاتې ترهګري ډلې او سازمانونه نشته. دا یو خرابه پالیسی ده، په کمزورې توګه همغږي شوي، په کمزورې توګه پلی شوي، او دا بیخي واضح ده چې ولی تاسو پوهیږئ ولسمشر دا کوي. هغه دا کار له ټاکنو څخه مخکې د سیاسي هدف لپاره کوي.
د امریکا د حکومت د معلوماتو پر اساس لبل هر ځای په افغانستان او پاکستان کې لکتر لګه شل تر هغه ډلې شته دي او افغان حکومت تر اوسه طالبانو بلوا سره پر مبارزه بوخته. تر کریسمس پورې وتل به په کمپاین کې د ترامپ د هغې وادي پوره کول وی چې ویلي وو له افغانستان څخه وځي. ولسمشر ترامپ وایي
موږ به هغه ترهګر له منځه یوسو چیز موږ هیوادوال تهدیدوي، او موږ به امریکا له دې مسخره احمقانه نه ختمیدونکې بهرنۍ جګړې څخه لري وساتو.
طالبان د پنځمې په ورځ د ولسمشر ترامپ د ټویټ هرکلی وکړ. زیاتره امریکایان غواړي چې امریکایي سرتیري له جنگ ځپلي هیواد څخه کور ته ستنه شي. د ایرو آسیا ډلې بنسټ اورستې سروې ښیي چې په امریکا کې د دواړو ګوندونو پلویان د ترامپ د ادارې ملاتړ څخه د برخمنو بین الافغاني مذاکراتو له پیلېدو ملاتړ کوي. د بروکینګز انسټیټیوټ غړی مایکل اوهالن وایي
I don't think we can pull out of Afghanistan right now. I think that for one thing it was
زه فکر نه کوم چې اوس دی موږ کولای شو له افغانستان څخه ووزو. زه د یو شی په اړه فکر کوم چې د هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو ویرشته. د هیواد به زیات خطر، بې ثباتي، القاعده او داعش دلو لپاره پر امن په تنځای بدل شي تر څو پر راتلونکي کې د بریدونو لپاره پکې پلانونه جوړ کړي.
د ناتو سرمنشي د پنځشنبه په ورځ اول چې پوځي متحدین چې اوس په افغانستان کې 2,000 سرتیر لري په سیمه کې وضعیت ته په کتو به د سرتیر د شمیر کمولو په اړه پریکړه وکړي. ینس سټونټلبرګ وایي
موږ په ګډه پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شو. موږ به په ګډه د راتلونکي په اړه پریکړه کوو چې کوم وخت مناسب دی. موږ به په ګډه وځو.
چړونکو وای دوه هلمند چې وضعیت ته پکاتو کوم چې د ناتو د سرمنشي او پوځي قومندانان له خوا وړاندې شوی پریکړه وشي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسون رئیس زلمی زابلی وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ترامپ وروستۍ څرګندونې یوازې د ټاکنیز کمپاین یوه برخه بولي. ښاغلی زابلی زیاتوي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو په پریکړه کې نور بنسټونه هم رول لري. هغه زیاتوي که امریکا واقعا له افغانستان څخه ووځي نو هیواد به یو ځل بیا د تروریستي ډلو د جګړې په ډګر بدل سي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی له ښاغلی زابلی سره مرکه کړې ده.
جناب جلالزی صاحب، امریکا چې اوس دغه چیغې وي چې موږ د نوي کال تر راتګ مخکې یا د دې کریسمس مخکې باید ټول قوای وباسو. دا د ترامپ د انتخاباتو د کمپاین یو برخه ده، نه د امریکا خارجي سیاست یوازې د ترامپ په لاس کې دی. هلته نور څو نور نهادونه ډېر مهم دي چې په هغه کې استخبارات دي چې ډېر رول پکې لري. د پینټاګون دی یا وزارت دفاع ډېر سخت رول پکې لري. همدغه نور نه هدونه دي چې هغه د يهودو د ټولنو ملاتړ هم دي. هغه د امریکا د خارجي پالیسي کې په جوړول کې اصلي رول د هغه دی چې پرې کند رول دی. دا چې په ظاهر باندې د لیڅو اډی دي دا بونړي دی بوزي دا د قضیه ظاهري شکل دی چې ترامپ په خپل انتخاباتي کمپاینو کې مخکې ویلي و چې زه به د افغانستان څخه خپل اسکر راباسم. ولی واقعت دا چې دی چې اوس په افغانستان کې موږ څو مشکل لرو. یو په خپل د افغانانو په مابین کې د هغه افغانانو چې هغه عام ملت نه دی، هغه افغانان چې هغه یا په ګوندونه لري یا د امسایګانو او یا د نورو لوریو د منطقې د عربي ودونو سره خپل اړیکې لري، دغه غلامان دي، دغه په کومنده باندې هر وخت په داخل کې اړدل جوړ کړی دی. د خارجي ایوادونو څخه چې تویلیږي دغه خارجي ایوادونو د ګټو د ساتورو د پاره د لې ار نو فجایع مخکې کړی دی، د لې جنگونه جوړ کړی دی، افغانستان تبا کړی دی، د افغانستان اردو تبا کړی دی، د افغانستان ټول بنیادونه خراب کړی دی. هغه خلک اوس هم اکثر ژوند دي ستا ګوندونه هم ستا. نو امریکا که چیرې په داسې حالت کې پرشتيان وځي، اول د افغانانو دغه مشکل چې موږ تاسو اوس مسله ګوندونه لرو، خو اکثر د امسایګانو څوک په چین پورې مربوط دي، څوک په روسیا پورې، څوک په پاکستان، څوک ایران یا څوک په عربي افراطی اسلامی ګوندونو پوری سخت ارتباطات لري. کچیر رښتیام امریکا وزي، اول به هغه اسلامی خواشینسیوی افراطی ګوندونه چې هغه په منځنی ختیځ کې دي، البته د امریکا د خواسته متذر سیوی دي، او یا د مصر څخه دي، د اخوان المسلمین ډله ده، او یا د ازبکستان او تاجکستان او یا پاکستان کې نور اړ لري. دا به ډیر ژر په افغانستان کې بیا د پخوا په چیر خپل اړي ونیسي. همدغه سبب هغه نور ګوندونه چې د مخه د تیار کړ د لید امسایه مملکتو د پاره تمویل دي، د غوګټ ساتي، هغه به ک ایران دي، ک پاکستان دي، یا روسیا ده، هغه به د خپل ګټو د پاره په افغانستان کې بیا په خوانی د 1911 قانونو جګړي اتمن تر ډیر اده اصل کې سو هغه به آرام نکشيني د خپل ګټو د پاره په افغانستان کې اړودل جوړي. نو کچيري امریکا وزي، یو خدای امریکا د پاره همدغه منطقه ډیره مهمه ده، آیاتي ده، دوی په دې خاطر د تنه قرباني ورکړي ده. نه د لیدونه پس لګونو میلیارډونه ډالر مصرف کړی دي چې بیرته ووزي. دومره موضوع دا ده چې په دې منطقه کې چینو روسیا پراته دي، زموږ سره بيخي په همسایګۍ کې پراته دي. کدی وزي دغه ته بهترینه بانه جوړیږي چې د خپل حریم د ساتنې لپاره، د خپل سرحداتو د مسون ساتلو لپاره اتمن دي مجبور مکلا په دې خپل امنیت پنيسي. دا احتمال سچ دي داخله د افغانستان خپل کوای راوسی په دې نامه چې دلته بعضی اسلامي افراطیت راغلي دي پر زموږ سرحدات نارامه کوي. نو موږ د خپل سرحدات ساتلو لپاره دلته مجبور چې په افغانستان کې د ارته تاریخ سی بعد مداخله ول رخصن په سمتي شمال د افغانستان کې زداده ملل متحد د منشور د افغانانو د وسنی اله سره بيخي په ټکر کې ده. دغه ټول هغه احتمالاتي کچيري امریکا رښتیام د دې منطقې په داسې وخت وځي چې نه د لې مشته اردو جوړ کړي، نه د مش تاسو داس مشتر کړي، او نه هغه عملی کړل، نه د لې داسې دولت جوړ کړي بدون دې چې زموږ هغه اصلي افغانان چې غواړي په افغانستان کې یو مستحکم ملي دولت ولري، هغه د رسنیس خو وسل او یا ترور کړ یا ملسول او یا اوس په اروپا او امریکا کې فرار دي. نو دغه خلکو ته حکومت او دولت پلاس ور کړی چې هغه د افغانانو د تنفر ور دي. په داسې حالت کې چې وزي په افغانستان کې به د داخلي د عواملو په نظر کې هغه خارجي عوامل فعال کیږي، د افغانستان به بیا نارامه کیږي، چې د دې درد به یوازې د افغانستان د خلکو د پاره نه، بلکې د سیمې د منطقې خپل د امریکا د پاره د درد سره مخکې به یوازې القاعده و اوس به دغه ټوله اسلامي قوتونه چې دوی په منځني ختیځ کې رټلي دي یا ډېر بد محوه کړي دي او یا بمبارد کړي دي، د هغو ټولو د خپل قصد له ایر ورتلی نه دی. هغو دپاره به افغانستان یو بهترین محیطي چې بیرته راشي، د لې خپلې اډې جوړې کړي، د لې خپل فعالیت جوړې کړي، بیا به د امریکا د منافعو پر ضد باندې د نړۍ په هر نقطه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په داسې حال کې چې امریکا، فرانسا او روسیا په جنیف کې د منځګړتوب لپاره خبرې کوي، په ناګورنو قره باغ کې د جګړو دوام د دې لامل سوی چې په زورګونو کسان ارمنستان او آذربایجان ته کډه وکړي. دا کورنۍ وایي چې په دې سیمه کې دیش کلنی جګړه سخت پتنګ کړی دی. هر لوري وایي چې د دوی بریا کولای شي جګړه پای ته ورسوي. نور تفصیل پر راپورټ کې ووري.
د هر بل ارمنستاني بشان انجیلا حکمیان د خپل دولونو سره هغه وخت د خپل کور او ژوند خوشی کول ته اړ شو چې په ناګورونو قرباخ کې څو ورځې وړاندې یو بمی چاودنه شوه. هغه سیمه چې د دوونی رئیس د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پکې جګړه روانه ده. د انجیلا د کورنۍ دوه غړي په دې چاودنه کې ووژل شو او د کور زیاته برخه یې ویجاړه شوې ده. هغه خپل تجربه داسې بیانوي: ارمنی چارواکی وایي چې دا جګړه د هغې جګړې نه چې 28 کاله مخکې په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره پیل شوه تر ټولو شدیده ده. د ارمنستان د دفاع وزیر آرتس ران هوونیسیان وایي
پر سټیپ ان کارت شوشي هډروټ او نور خرونو او خرګوټو باندې د توپچی او هوایي بریدونه شوې دي او تلفات هم شته دي.
د ارمنستان چارواکو زیاته کړه چې تر دې دمه هیڅ لوري هم د پام وړ سیمې نه ترلاسه کړي او نه هم له لاسه ورکړي. ارمنیا ادعا کوي چې دغه لانجمنه سیمه د ارمنستان تر محافظت لاندې خپلواکه سیمه ده. آذربایجان وایي چې ناګورنو قرهباغ په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی او پولو کې ده او وایي چې د څو کلیو او خارګوټو کنټرول یې ترلاسه کړي چې په وینا یې غیر قانوني قبضه شوی وو. همداشان آذربایجان په دې لانجمنه سیمه کې پر کلیسا برید ردوي. د دواړو خواو ملکی وګړي د جګړو له سیمه څخه تښتیدلي او د ماشومانو په ګډون لسګونه تنه پکې وژل شوي. په ارمنستان کې د رضاکارانو یوه شبکه هم فعاله شوې چې بې ځایه شویو کورنیو ته لنډمهاله سرپناه، خواړه، جامې او درمل رسوي. جسمن خاچاترین د رضاکارانو د ډلې همغږي کوونکې ده. هغه وایي
موږ هر یو په ډېر سخت حالت کې ومن. دوی د لوی فشار لاندې دي. هغوی خبرې کوي خو ډېر لږ مفهوم ترې اخلو.
خو تر اوسه هیڅ نړیواله مرسته نه ده شوې او کورنۍ وایي چې د څو کلونو جګړو وروسته نور د جګړو زغم نه لري. بې ځایه شوې انجیلا حکامیان وایي
زه تر اتیا کلنه یم او زما په شان زرګونه نور کسان دي. ایا موږ ټوله به د نورو خلکو د کورونو د دروازو تر شا مړه سو؟
کله چې جګړه شدیده شوه دواړه خواوې یو بل د ملکی وګړو په نخښه کولو او د سولې لپاره له خبرو اترو څخه په انکار کولو تورنوي. کلی رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
دا هم د افغانستان د اوسنی حالات په باره کې رپورټونه. افغان حکومت په جنیو کې د افغانستان په حکله نړیوال کانفرانس ته یو 15 کلن پرمختیایي پروګرام ترتیب کړی دی چې د نومبر په وروستیو کې به د مرسته کوونکو هیوادونو کانفرانس ته وړاندې سي. د چارو کارپوهان د دغه کانفرانس جوړېدل ښه اقدام ګڼي، خو دا ګڼي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې څخه خوشاله نه ده. پامکلی په دې حکله له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری دی راپورته.
د جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی وایي چې افغان حکومت د افغانستان په حکله د روان میلادي کال تر نومبر په وروستیو کې په ژنیو کې جوړېدونکي نړیوال کانفرانس ته یو 15 کلن پرمختیایي پروګرام ترتیب کړی چې د مالی پلوه ډېره پاملرنه پکې پر خپل ځان اتکا شوې ده.
قرار است حکومت افغانستان در کنفرانس ژنو برای 5 سال آینده
خغلی سیدی کیویل تکل شویده چی افغان حکومت با د ژنو کنفرانس ته دراتونکو 15 کلونو لپاره یو پرمختي پروګرام چې پر خپل ځان د مالی بسیا په محور جوړ شوی او دولت جوړول سول او مارکیټ جوړول پکې شامل دي د مالی او سیاسي ملاتړ ترلاسه کول لپاره نړیوال ټولنې ته وړاندې کی
پیشکش وکړه
د نوامبر د میاشتې په 3 او 4 د سویس د ژنیو په ښار کې دغه نړیوال کانفرنس د افغان حکومت او د پینلند د حکومت لخوا په ګډه جوړیږي ټاکل شوی د وزیرانو په کچه په دې کانفرنس کې به له شپیتو زیات افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادو او نړیوالو موسسو استادی ګډون وکړي د مالی وزارت چې د افغان حکومت په استادیتوب د پینلند د حکومت سره یو ځای د کانفرنس د جوړولو او تنظیم چارې پر مخ وړي په یو بیان کې ویلي چې دا کانفرنس د 2000 میلادي کال څخه د 2023 میلادي کال پورې د انتقال د لسیزې د نړیوال والو ژمنو روسي نړیوال کانفرنس ته شهادت په افغانستان کې د بسیا کې دوه پلو دغه هیواد پر مخ بيول دي تما دا چې په دې کانفرنس کې به د 2023 میلادي کال پورې نړیوال ټولنه افغانستان سره خپل سیاسي او مالی ژمنې بیا تازه کړي ځنې کارپوهان د غنی چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د فساد په وړاندې روانې مبارزې څخه خوشاله نه ده چې په دغه هیواد کې د فساد د شتون او نړیوال ټولنې د مرستو د ځای کېدو په باب اندېښنې کوي چې افغانستان سره په نړیوالو مرستو هم اغیز وکړي هم دا شند کارپوهان په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د اساسو د خبرو اغیزي هم په دې کانفرنس ویني د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د ګوند یو مشر میرمن عادله بهرام هیله خي چې د جنیوا د کانفرنس جوړیدو پورې په دوه کې خبرو کې هم یو څه پرمختګ وشي
په نن ورځ کالو کې هر کانفرنسونه چې د افغانستان بیرون یا په داخل د افغانستان ان په شمول د افغانستان د کانفرنسونه جوړ شوی دي هم د سیاسي حمایت په خاطر هم د مالی حمایت په خاطر د وخت حکومتونو د تاونندې د دوه درلودل چې د هغه د سکری دي د نو تای مخصوصا افغانستان که هغه کومه کنه هم د مالی او سیاسي لحاظ شوی اما خو سنای وخت ته کلی په ډیر شو هاو سنای مرحله ته وګورو افغانستان ته یو د سیمه مرحله کې دی چې دلته د ټول خبر
یادون کیه
او ختم د جنگ
خبره ده تیرونی د جمهور ریاست درک په معنی کې دغه کانفرنس د کار د پیل غونډه ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل وینا کې د کانفرنس جوړیدل د نړیوال ټولنې سره د افغانستان پر حالاتو د بحث او خبرو د پاره یو خبر ساتو غنل او ویل چې پر روانو 2-3 اونیو کې به د نړیوال ټولنې د اساسو په ګډون 15 ورکشاپونه جوړ شي چې په اساس سره د مبارزې په باب ورکشاپ هم پکې شامل دي خاغلی غنی هم دا شان د افغانستان لپاره د پینلند حکومت د اساسي یان تعالی سره د چرشنبې په ورځ په خبرو کې د نړیوال ټولنې د مالی او سیاسي مرستو څخه مننه وکړه او ویل چې نړیوال ټولنې سره افغانستان اړیکې ستراتیژیکې دي او هدف یې د افغانستان هوساینه پر ځان بسیاینه انکشاف او سوله ده
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
په خوست کې په لسګونو بیا وزلو شوځو د هګیو چرګي ویشل سوي دي مسؤلین ویلي چې د کورنیو اقتصادي وده او د اهلي حیواناتو ساتلو ته توجه کولې د دې اقتصادي پروژې بنیادی هدف بولي خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حقله دا رپورت را لېږلې دي
دلته پر هغه یو څلور 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 بې وزلو خزو د هاګیو چرګي ویشل شوی چې له مخکې د خوست د کرنې او مالداري ریاست له لوري د یوې ځانګړې سروې له مخې د غوالیت له مختلفو سیمو نه مشخصې شوې وې د خوست د والی مرستیال د غوچرګو د ویش پر مهال ویل چې د کوچنۍ اقتصادي پروژې نه هدف د هغو کورنیو د اقتصادي ستونزو په حل کې څنګه سمرسته ده چې نارینه سرپرستان نه لري عبدالواحد پټان زیاته کړه چې هرې کورنۍ ته شل وطني چرګې د اوبو او خوراک د ایرولو په خاطر ځینې وسایل او یو اندازه خوراکي مواد ورکړل شول
البته د دې مجموعي قیمت د 13 لک په خوښه کې دي او دا سروې د زراعت ریاست نشوي و هغه مستحق کورنۍ چې کتلې وي کوم چې دوی په نظر باندې مستحق وي هغه ته لیست جوړ کړي و بل اخر نن موږ توزیع او عمل وکړو
د دې ولایت اوسیدونکو مامون زری چې لیا د پروژې برخه منه شوې آشنا رادیو سره په خبرو کې هیلمندي سرګنده کړه چې ممکن تر یو بریدې د کورنۍ ځینې اړتیاوي رفع کړي شي
هغه دلته انجینران راغلي ویلي کلی نه سمه مې چې غریبونه لپاره کوند لپاره مرسته ده هغه درکې نه روغ چې چرګ به یي بته کې دا چې چوي هغه مکټ وی نه ټلوي به خرڅوي به دا مکسر ډېر کوم باقي کې راځي هر شی په پیره کوي شي
په ورته وخت کې د خوست ولایتي شورا غړي زهرا جلال پر بیوزلو ښځو د چارګویش خو وباله، خو وی ویل چې د بیوزلو کورنیو په اقتصادي وده کې ډیر رول نشي لوبولای. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د ښو او پراخو اقتصادي پروګرامونو تطبیق ته اړتیا لیدل کیږي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه.